رونو اوریدم کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونې تاندې څنګ یو درسي ساعت تر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته اخراج کړای شوی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې و میاشت کې د 2515 افغانانو ترڅنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه سکولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3000 ډیر افغانان له پاکستانه افغانستان ته استل شوي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج ګړندی شوی. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، خوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګ یی سره د خبر پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي اغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې دي چې په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا لخوا د ایران پلوه حوثي اغیانو پر اهدافو هم بریدونه شوي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکي د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله مند دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یادایش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق او ګاونډي هیواد سوریې پر زیاتو برخو ولکټینګ کړې وه. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او وروسته له هغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNRWA ځینې کارکونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حملې کې دخیلو بلل، ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. آسټرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لزار نیویلي له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په عمل کې دخیل وګڼل شي. درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو څخه اوریدلای شي هم دا ډول د وی پاڼې لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کم مخکې لدی چې لاړ شو دوه نیز خبرونه وورو څو راپورونه درته لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد لا هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې خلک څه هم له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنیدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR tararawan miashu babab andikhnalari che sakht chamai ba hagastun de la sakhti kri cha afghanan namakh ke war sara mukhamakh wa mugwino che wulusun da rastanidun ko har kale umlatar kawi halda che da wulusun po khpala de mulini de munazam kar mundulo aw po munazam dawal da khodu mundulo dustun se muqabla kawi kada se afke cha afghanistan ke bashari artiya wi sakhti ge to tar tolu se ankalo kasan de las ne bila paras mugza ta milartiya tar bal har waqt جلا برنخپلوی ته نورو بنسټونو په څیر یو انیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. مونږ نه نه لرو چې د ستونزو باز مونږ ته فعالیتونو دوام اغیزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره درستنیدونکو افغانانو لاسنیوي کوي او په هرات کې د وروستي زلزلې لاغیزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دی دلته ناولد یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکار بې روزګار دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډیر خوشینه دی بروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده، او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، او د سلګونو زره ستنیدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. دوی د هغو افغانانو خبره هم کړې ده چې تازه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي، او ویلي دي که څه هم په افغانستان کې خلک له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو راستنېدونکو هرکلی کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د افغانستان نوم یې قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي رادیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینې خوشحالي ښیي، وایي چې د غمړینې د افغانستان لپاره یو لوی ځای ده. جزئیات په دې راپور کې چې د ارواښاد قاری برکت الله سلیم په تلاوت پیلېږي.
ولا انتم خافون انكم اشاء
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل:
جناب شیخ القرآن،
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخه څلورو کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلی پرې د زړه عمله راغلی وه، بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی ضایع ده او نه جبرانی دون کې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو:
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموولي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموولي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
و موردل چې د افغانستان مشهور قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. اوس هم یو بهرنی راپور د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساس موضوعاتو خبرې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا کتنه د تایلند په پلازمینه بنکا کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. جزئیات په دې راپور کې:
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرې لنو ته ویلي:
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقه وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جنګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې سوي ده. دوړو ولسمشرانو په دوړخیزو اړیکو کې پر استراتیژیک چلن او د استراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنۍ کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی وو. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره کتلی وو چې دوړو لوریو بریالی کتنه بللې وه. د رویټرز خبری آژانس